دوشنبه د لړم 25مه د نومبر 14مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماښام تر بجو په منځنۍ څپه 12 پښنیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګا، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، مهترلام، پل علم او غزنی ښارونو کې د فم په 3.15 هم نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد شي بر وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې حمید رکین را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبری مجله کې به وړاندې واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په واشنگتن کې پر دې خبرې کړې دي چې په افغانستان کې باید لاسته راوړنې خوندي شي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې د ښځو پرمختګونه وستایل. په اسلام آباد کې د شیا او سنی په نشته کې اووه تنه وژل شوي او تر دېرشو ډېر ټپیان شول. او د لیبیا په مرکز ترابلس کې خونړۍ جګړه روانه ده. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د پوهنې، روغتیا او سوداګرۍ په برخو کې د ښځو پرمختګونه وستایل. جان کیری پرون د امریکا د بهرنیو چارو لپخوانی وزیر هیلری کلینټن سره د واشنگتن د جورج ټاون پوهنتون په یو غونډه کې دا خبره وکړه.
Despite the significant achievements of Afghan women and girls, many challenges.
د افغان ښځو او نجونو د پام وړ لاسته راوړنو سره سره ګڼې نورې ستونزې لا پر ځای پاتې دي. زموږ هم دا ستونزې شي په یاد دي. دا ستونزمن تاریخ په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو سبب شوی دی. د شاتګ په زیان پوهیږو. باور وکړي افغان ښځې په دې قیمت شي پوهیږي، ځکه تل تر ټولو سخت زیان دوی ته رسېدلی دی. جان کیری زیاته کړه ښځو ته واک ورکول او په بیلابیلو برخو کې ملاتړ د تیرو کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې لپاره مهم دی. د زیاته کړه د سولې په خبرو کې هم باید ښځو ته ونډه ورکړل شي. په افغانستان کې ډیره د چک جمهوریت ځواکونو د بګرام هوایي اډې ګزمه پیل کړه. د چک جمهوریت د خبري اژانس په حواله دغه ماموریت چې پرون پیل شو شپږ میاشتې په دوام کوي. راپور زیاتوي چې کی سرتیرو تیره میاشت له امریکایي زغروالو وسایطو په استفادې په سیمه کې پوځي زده کړې وکړې. د بګرام په هوایي اډه کې شاوخوا 40,000 بهرني سرتیري ډیره دي او ویل کیږي چې چکی پوځان به د دې اډې د شاوخوا 15 کیلومتره ساحه کنټرولوي. د چکی سرتیرو زیاته برخه چې ډیره یې په لوګر کې دی راو له افغانستانه وتلې دي. د دوی ځینې د کابل او بګرام د هوایي ډګرونو ساتنه کوي. په تیرو 24 ساعتونو کې په میدان وردګ کې و کسان وژل شوي دي. د والي ویاند عطاوله خوګیاڼي وویل په وژل شویو کې څلور وسلوال طالبان، دوه ملکیان او یو د ملي اردو سرتیری شامل دي. د رسنیو ته وویل چې په وژل شویو کې د طالبانو یو مهم قومندان هم دی.
د نرخ ولسوالۍ په دادل سیمه کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفینو یو لوړ پوړی قومندان ملا نجیب چې مشهور په اسامه و وژلی دی. همداراز د دغه ولسوالۍ په د مسلم سیمه کې هم یو وسلوال طالب د امنیتي ځواکونو له لورې وژل شوی دی. په همدې حال کې د امنیتي ځواکونو یادې ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې 15 کیلو ګرامه چاودیدونکي توکي او نور مهمات ترلاسه کړي دي.
د میدان وردک د والی ویاند وای په جغتو کې دوه وسلوال طالبان د عملیاتو پر مهال ژوند نیول شوی دی. د وویل چې په سید آباد ولسوالۍ کې د طالبانو دوه ډلو په خپلو کې جګړه کړې او دوه تنه وسلوال مخالفان پکې وژل شوي او شپږ ټپیان دي. د ملي اردو یو سرتیری په چک ولسوالۍ کې وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته نږدې پرون د عاشورا مراسمو پر مهال په شخړه کې لږ تر لږه و کسان مړه او څلور دېرش نور ټپیان شول. تاوتریخوالی هغه وخت پیل شو چې شیعه د عاشورا مراسمو پر مهال د سنیانو یوې دیني مدرسې ته ننوتل، دوه کسان یې له ځانونو سره راویستل او بهر یې په کوڅه کې په وهلو ډبولو مړه کړل. په راولپنډۍ کې شیعه وایي دغو کسانو ورباندې توهین آمیزه چیغې وهلې. په پیښه کې لږ تر لږه څلور دېرش تنه نور چې زیاتره یې پولیس دي او هڅه یې کوله د تاوتریخوالي مخنیوی وکړي ټپیان شوي دي. مدرسې ته نږدې ګڼ دوکانونه په اور سوځېدلي دي. د ډزو راپورونه هم ورکړل شوي دي. سرتیرو وروسته امنیت ټینګ کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله مند دی په جنوا کې له نړیوالو قدرتونو سره د راتلونکې اونۍ په خبرو کې د تهران پر لانجمن اټومي پروګرام یو توافق ته ورسی شي. خو محمد جواد ظریف په تهران کې وویل ایرانی چارواکي به غوښتنه وکړي چې د ایران د اټومي پروګرام حق باید په رسمیت وپیژندل شي. تمه کیږي ایرانی چارواکي روانه اونۍ د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له لویو قدرتونو سره خبرې وکړي. په واشنگتن کې یو امریکایي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل چې یوه توافق ته رسیدل ډیر ناممکن ښکاري. د لیبیا په مرکز ترابلس کې د ملیشاو ځایي وسلوالو ترمنځ جګړه وشوه. وروستي راپورونه وایي چې لږ تر لږه 22 تنه وژل شوي او 400 نور ټپیان شوي دي. د ترابلس کې د څو میاشتو په ترڅ کې تر ټولو سخته نښته ده. صدراعظم علي زیدان غوښتي وو چې ټول ملیشه د پرته له کومې استثنا له ترابلس ووزي، خو سیاسي څېړونکي وایي چې د هغه حکومت د دغو وسلوالو په وړاندې بې وسه دی. جګړه پرون هغه وخت پیل شوه چې د مصراته د شار ملیشه ځواکونو پر شاوخوا 1500 مظاهره کوونکو ډزې وکړې. دغو مظاهره کوونکو له شاره د دې وسلوالو د وتلو غوښتنه کوله. د مصراته د سیمې ملیشو مخکې څو ځله په ترابلس کې د ځینو سیمو د نیولو لپاره جګړې کړې وې. تر ډزو وروسته مظاهره کوونکي وتښتېدل، خو بیا بېرته له وسلو سره راغلل او ټوله شپه جګړه روانه وه. د کیمیاوي وسلو نړیوالو څارونکو د سوریې د کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو پلان رسمن تصویب کړ. دا پریکړه د دې سربیره پرون وشوه چې البانیا په خپل خاوره کې د دې وسلو له تخریبېدو سره مخالفت وکړ. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د بی اوږدې غونډې په ترڅ کې دا ومنله چې د سوریې کیمیاوي وسلې به له منځه وړي، خو دا یې ونه ویل چې چیرته به دغه وسلې ویجاړوي. وړاندې په خپرونه کې د دې تفصیل وړاندې کوو. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات.
سلام، سحر منیک مرغه. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل او د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات وړاندوینه د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړی ده. نن په کابل کې اسمان برګټ کړ سوی د تودوخه لوړه درجه 12 چې چدرې. په کندهار کې به اسمان برګ وي د اورښت احتمال شته د تودوخه لوړه درجه 19 چې چت. په هرات کې اسمان شین دی د تودوخه لوړه درجه 13 چې چشپر. په مزار شریف ښار کې به اسمان وریځ وي د تودوخه لوړه درجه 14 چې چشپر. او په جلال آباد کې اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 20 چې چیوالس.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د پوهنې، روغتیا او سوداګرۍ په برخو کې د ښځو د پرمختګونو ستاینه کړې ده. دا مسله مو د ښځو له یوې فعال سره هم شریکه کړې.
یو هیواد هیڅ پرمختګ نه کوي تر څو چې هغه کې د خوندو لاس هم نه.
نړیوالو چاپی خبرونه ته کتنه کوي چې د افغانستان په اړه یې څه خبره کړې دي. په دې خبری مجله کې به دا هم واوري چې د پاکستاني طالبانو د مشر حکیم الله مسعود د وشل کېدو نوروسته د سیالو ډلو ترمنځ زړې دښمنۍ پارېدلې دي. او د ژوند رنگونه په پروګرام کې لې وی شزي کارګری سره شهیدلې یو
خاموشین چې سو پیژنل تا په ورځګان کې په دغه لاسونه تمازګر پر دغه مخار دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغان شزو د لاستراوړو پر ساتلو ټینګار وکړ. جانکيري وویل چې د تیرو کلونو د دغو لاستراوړو د ساتنې لپاره باید شزو ته واک ورکړل شي. جانکيري پرون په واشنگتن کې په هغو مراسمو کې د خبري وکړې چې د دې هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیره میرمن کلینټن او د پخوانی ولسمشر میرمنه لورا بوشم پکې حاضر وو. په دې اړه تفصیل د سالی محمد سالی پوراپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل افغانستان داسې یوې مرحلې ته رسیدلی چې د ښځو لاسته راوړنې باید خوندي سي. جان کیری پرون د واشنگتن په جورج ټاون پوهنتون کې جوړ شویو مراسمو ته دا خبرې وکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن او د پخوانی ولسمشر جورج ډبلیو بوش میرمنه لورا بوش هم پکې حاضر وه. راپورونه وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې د ښځو د لاسته راوړنو د ساتنې لپاره باید دوی ته واک ورکړل سي. کری زیاته کړه افغان شزی نه غواړي تیر وخت استنیسی. باور وکړئ کله چې افغان شزی مختزی هیڅکله نه غواړي شاته استنیسی، نه د طالبانو د واکمنۍ مهال ته او نه تر هغه مخکې وخت ته چې تاوتریخوالی افغانستان سره ویشلې وو. ځکه نو ډیره مهمه ده چې پر دې برخه پانګونې ته ادامه ورکړو او د دې پروسې ملاتړ وکړو چې ښځو او نارینه وو ته ځواک ورکوي، څو ژغې واورېدل سي او په خپل راتلونکي کې نقش ولري او خپلې وټاکي. جان کیری ویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له 2001 میلادي کال راهیسې په بیلابیلو برخو کې زیاتې لاسته راوړنې لري. په 2001 میلادي کال کې یوازې 900,000 افغان ماشومان ښوونځیو ته تلل چې ټول هلکان وه. نن تقریبا 8 میلیونه زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې تر 30% زیاته برخه یې نجونې دي. تاسو فکر وکړئ چې دا په راتلونکي کې څه معنی لري. په 2001 میلادي کال کې د هرو 100,000 ماشومانو د زیږون پر مهال 1400 میندې مړې کېدې. د مړینې دا ارقام نن 80% کم سوي دي. په 2001 میلادي کال کې د یوه عادي افغان د عمر اوسط 42 کاله وه، خو دغه رقم 28 کلونو ته لوړ سوی او په لوړېدو دی. په 2001 میلادي کال کې یوازې 9% افغانانو ته اساسي روغتیایي څارنه رسیده، خو نن 80% خلک په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې د روغتیایي خدماتو له مرکزونو نږدې 1 ساعت فاصله لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری زیاته کړه په هر ډول امنیتي قرارداد کې باید د ښځو حقونو ته درناوی وسی. د هیله څرګنده کړه چې له افغانستان سره دغه تړون به په راتلونکو اونیو کې لاسلیک سي چې دوه ملتونه به نور هم سره نږدې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر میرمن کلینټن ویل دوه اړخیز امنیتي تړون مهم دی. هغې زیاته کړه که دغه تړون لاسلیک نه سي، افغانان به یوازې پر خپلو ځانونو متکي پاتوي. بل خو د امریکا ته پخوانی ولسمشر میرمنه لورا بوش اندیشمنه وه چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي هیڅوک به دغه هیواد ته پام وانه اړوي. خو جان کیری خوشبینی څرګنده کړه او ویل که افغانان غواړي چې یو واحد او غښتلی افغانستان ولري، امریکا به یې تر څنګ ولاړ وي.
په راپور کې مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا واورېدل چې په افغانستان کې د پوهنې، روغتیا او سوداګرۍ په برخو کې ښځو پرمختګونه کړي دي. سالی محمد سالی په امریکا کې د ښځو د حقونو له غوښتون کې ناهید شینواری سره په دې ارتباط مرکه کړې ده او د مرکه په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په راتلونکو کلونو کې د ښځو په برخه کې شوي پرمختګونه به په اوبو له هوشي.
زموږ هیله خو دا ده چې که داسې وشي، یعنې ښځو لپاره د ښځو خوندي پاتې شي او نارینه لپاره نارینه، په افغانستان لپاره به دا ګټور وي. مګر د وخت نه مخکې ویل دا خبره چې ده دا مشکله ده.
دغه د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په ترکیب کې د ښځو ونډه کمه ده، هم د ولسمشری په انتخاباتو کې، هم د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د کاندیدانو شمیر کم دی. دغه راتلونکو انتخاباتو کې دغه مسله ستاسو په نظر څنګه ده؟ د اندېښنې وړ ده دغه د ښځو کموالی؟
اندېښنې وړ خبره ځکه ده چې وایي کنه وي د هر بری نارینه لاسته ده یو ښځې لاسته، یو هیواد هیڅ وخت پرمختګ نه کوي تر څو چې هغو کې د ښځو لاس هم نه وي. او که مونږ په دې ټول پوهېږو چې افغانستان چې ده په دودیز لحاظ مونږ ډېر پرمختللی هېواد یو، نو که مونږ کله پرمختللي یو باید مونږ په دې راتلونکي انتخاباتو کې باید ښځې وکیلانې ولرو. هغه پوه ښځه چې د هېواد نه دننه اوسېږي یا د هېواد د باندې لري چې باید وټونه برخه ورکول شي دو ته. خبره داری دین ده چې مونږ ته به حق راکول شي یا که نه، مګر خبر ده مونږ باید خپل حق نه دفاع وکړو. 12 کالو کې که د هغه افغانان چې د هېواد نه د باندې تللي یا هېواد کې دننه تللي علم ترلاسه کړی، پوهه لري، څوک شته ده. فیلحال خو افغانستان کې اماغ څوک ځان کاندیدی، څوک ښځې چې دي هر کال ځان کاندیدی، څوک چې په زور او په پیسو رشوت باندې ځان کاندیدولی شي. باید په ټول په دې فکر نه کړي که زه دې ته ووټ ورکړم یا زه په وزارت کې ودرېږم دا به زما لپاره نقصان وکړي. په نړۍ ته ځان ښودنه یا په خپل هېواد کې ځان پیدا کول دا زموږ لپاره مهمه خبره ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د سولې په هر ډول خبرو کې باید ښځو ته ونډه ورکړل سي. ستاسو په نظر دغه ونډه یا د ښځو ونډه څومره مهمه ده؟
هر هېواد په خپلو دود او دستور باندې چلیږي. یو خدا خبره چې دا جان کیری څه وایي یا نړۍ نور خلک څه وایي، مګر بله خبره دا ده چې زموږ هېواد آیا دې ته آماده ده که نه. مونږ په دې ټول پوهېږو چې هېواد دې تنده آماده چې ښځې ته هغه حق ورکول شي. هېوادوال باید په دې پوه شي چې سره د هغه حقایقو د دور او د اسلام او د پښتو سره برابر باید ښځې ته حق ورکول شي. مګر دا زموږ د نړۍ یو لوی ضرورت ده که چېرته ښځې ته حق ورنه کول شي، دغه هېواد به کلونه کلو همداسې وروسته پاتې شي. بېلګې به ته وګورئ، نن 22 کاله مخکې ښځو به رادو ته کار کوه، په پټه به کوه، مګر کاوه یې. ښځو به درس ورکاوه، ټول به کلاس کې نجونې وي، مګر درس به کاوه. مونږ هماغه پوهه لرو، مونږ هماغه ته پاتې دي، په هماغه باندې ژوند یو. نننۍ امریکې چې مونږ ته څه راکړل، قلم په نوم قلم د نور شاته زموږ ټوپک ده. نو د ښځو ونډه اخیستل مهمه ده، ځکه یو خوځه چې ده په کور کې په هیواد کې لوی رول لوبوي، خپل اولاد تربیه کوي تر څو چې میرمن په دې پوه نه شي یو ښځه یو خور چې زه خپل اولاد څنګه تربیه کوم دا نه هیواد نه کېږي، دا هغه به هیواد به څنګه پرمختګ وکړي.
د ښځو د حقونو فعاله ناهید شینواری
خبری مجله اوري.
و په جواب پنځلس دقیقې شوې لنډ خبرونه لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په واشنگتن کې د وی غونډې پر مهال وویل په افغانستان کې د پوهنې، روغتیا او سوداګرۍ په برخو کې شزو پرمختګونه کړي دي. په افغانستان کې ډیره د چک جمهوریت ځواکونو د بګرام هوایي اډې غزمه پیل کړه. د چک جمهوریت د خبري اژانس په حواله دغه ماموریت چې پرون پیل شو شپږ میاشتې به دوام وکړي. په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په میدان وردګ کې اووه کسان وژل شوي. د والي ویاند وویل چې په وژل شویو کې څلور وسلوال طالبان، دوه ملکیان او یو د ملي اردو سرتیری شامل دي. د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې د عاشورا مراسمو پر مهال په شخړه کې لږ تر لږه اووه کسان مړه او څلور دېرش نور ټپیان شول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وی هیله مند دی په جنوا کې له نړیوالو قدرتونو سره روانه اونۍ په خبرو کې د تهران پر لانجمن اټکمو پروګرام یو توافق ته ورسیږي. د لیبیا په مرکز ترابلس کې د ملیشا او ځایي وسلوالو ترمنځ پرون جګړه وشوه. وروستي راپورونه وایي چې لږ تر لږه دوه دېرش تنه وژل شوي او څلور سوه نور ټپیان شوي دي. دغه جګړه ټوله شپه روانه وه. او د کیمیاوي وسلو نړیوالو څارونکو د سوریې د کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو لپاره پلان رسمن پرون تصویب کړ. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ جان آقا علي کوزای کتنه ورته کوي.
جینز انټيليجنس ریویو خبرونه په وروستۍ غنه کې افغانستان د جمهوریت رسد انتقال ته چمتو کیږي تسلیک لاندې او تحلیلي مضمون خبر کړي او په یو برخه کې راغلي. په نګدې راتلونکو کې په داسې حال کې چې جمهور رئیس حامد کرزی بلواک ګوخشي او بهرني ځواکونه به هم له افغانستان ووزي، افغانستان سیاسي انتقال ته چمتو کیږي. خبرونه په دې اړه چې قومي سیاست او طالبان به څنګه د افغانستان پر راتلونکو کې اغیز وکړي درې سناریو یا داستانونه بیان کړي چې لنډیزي په دې ډول دی. افغانستان یو حالت ته ځان برابروي چې د هیواد په داخل کې به د نظر وړ بهرني ځواکونه نه وي. په دې هیواد کې سیاسي او امنیتي انتقال ته کلونه وخت پکار دی. خو د 2014 کال د اپریل په 15مه د جمهوریت ریاست انتخابات چې په نتیجه کې به حامد کرزی چې له 2001 کال راهیسې د جمهوریت ریاست په څوکۍ ناسته حتما لري کیږي او نوی مشر ته به ځای خالی کړي. خبرونه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لکتر لگا 313 پوځي اړې تړل شوي او د 2014 کال تر پایه به له دې هیواده د ناتو په مشرۍ د نړیوال مرستندوی ځواک یا ISAF زیات شمېر جنگي عسکر هم وتلي وي. په افغانستان کې د پاتې کېدونکو بهرنیو وسکرو دقیق شمېر تر اوسه نه معلوم او دا ځکه چې په دې اړه قانوني چوکاټ یا تړون تر اوسه نه دی لاسلیک شوی او جمهور رئیس کرزی دا مسله لوی مشورتي جرګې ته محول کړې ده. جینز انټيليجنس پرونه لیکي د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ معامله یا مذاکره هم په ټپه درېدلې. واشنگتن له افغانستان سره دوه اړخیز امنیتي تړون د ټولو کارونو په سر کې کړی دی. طالبان هم په خپلو کې په داخلي ستونزو اخته دي او جګپوړي مشران کومه څرګنده طرحه نه لري. خبرونه زیاتوي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نږدې همکاریو هڅونو هم زیات سیاسي پرمختګ نه دی کړی. په دې توګه که پښتون داسې مطرح شي چې په راتلونکي کال کې به په افغانستان کې انتقال څه ډول وي، تر هر څه مخکې باید د دې هیواد ثبات وارزول شي. د خبرونه په باور د افغانستان په سبات کې 15 عناصر مهمه ونډه لري او هغه سیاسي، ټولنیز، اقتصادي، امنیتی او بهرني عناصر دي. جینز انټيليجنس خبرونه وړاندې لیکي کچیر په افغانستان کې د جمهوریت رئیس انتخابات سم پر مخ لاړ شي او په نتیجه کې ټول خلک د یو کاندید برابر ومني، بیا به هم نوې جمهور رئیس کمزور وي او په خپل ځان به زیات متکی نه وي. د خبرونه په باور د خواشینۍ زیاتار چې راتلونکي مشر به په کرزی پورې تړلې وي لکه تر لګه په لومړي سر کې او د قدرت په جریان کې به سیاسي کارونه ګډوډ وي. واشنگتن پوسټ ورسپانې پر وروستۍ غونډه کې د امریکا د پخواني جمهور رئیس جورج دبليو بوش د مېرمنې لارا بوش یو مضمون خپور کړی چې سرلیک دی د افغان خزو لاستراوړنې په خطر کې دي. لارا بوش لیکي دولس کاله وړاندې په همدې اونۍ کې طالبان له کابل څخه په شا شوي ول. کوچنیانو بالاخره د کاغذي ګوډیانو یا پتنګانو د الوزولو فرصت پیدا کړ، ښځې له بورقو څخه راووتې او ښوونځیو ته د نجونو د تلو خوبونه رښتیا شول. ښځو او نجونو زیات څه ترلاسه کړل. دا مهال افغان ښځې په پارلمان کې ناستې دي، بزنسونه پر مخ وړي او حتی په پولیسو او امنیتي ځواکونو کې خدمت کوي. لاروش وړاندې لیکي دا لاسته راوړنې ډېرې نازکې دي او د لمنځه تلو رښتینی خطرونه هم شته. د زیات شمېر امریکایانو لپاره د افغانستان وضع پیچلې او له ښه کېدو لرې بریښي، خو میرمن بوشوي زه خواشینی یم چې موږ د افغانستان ښځو، کوچنیانو او نارینه ته داسې پیغام ورکوو چې ګوندې د دوی ژوند ته پام نه کوو، خو دا پیغام باید بدل شي په دې معنا چې موږ دوی په میدان نشو پرېښودلی.
په کونړ کې د پیچ پوسین د منګي پوسیمه کې د برېښنا بند د جوړولو د بنسټ ډبره کې شودل شو. د کونړ اوسیدونکو وایي د دې بند د کارکونکو به پوره امنیت ساتي او هیڅ ته اجازه ورنکړي چې د برېښنا بند کارونو ته خنډ پیدا کړي. د سیمې د دوه تنو اوسیدونکو څرګندونې په دې اړه سره اور.
ستاسو له پیغامونو نه
منګل تاسو لاس یو نکو والی په خپل مسولیت کې پاتې راځي، اردو په خپل مسولیت کې پاتې راځي، امنیت په خپل مسولیت کې پاتې راځي. راځي سوال تکو چې راځي چې یو تبر منګل دا قومونه لاسونه یو کو او د خپل د اخر د دیني د اخر ذات کې پوری دې ته ودری ګو دا من کامیابی ده. منګل په دې سر مال باندې په دې مسلې ته تیار شوم، دغه ملکیت دې د ملکیت نه ته تیار شوم او دغه بدن دي چې پخپل باندې د پېخنې او په ګرمۍ کې وسېور څنګه ګرځي.
په کونړ کې مودد وو سیدونکو څرګندونه اوریدې چې وی ویل د مناګي د بند د کارونو ساتنه به کوي او له حکومت سره به په دې برخه کې مرسته کوي. راپورونه وایي چې د پاکستاني طالبانو د مشر حکیم الله مسعود وژلو د د ترمشي لاندې سیالو ډلو کې زړې دښمنۍ پارولې دي. دغه مسله رويټرز اژانس څېړلې ده چې جزئیات احمد تکل اوروي.
ریټر خبري ایجنسی لیکي چې د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله محسود وژل کېدو د دې ډلې په لیکو کې د قدرت پر سر مبارزه چټکه کړي او خای د سیمې امنیت ته ګواښونه لا زیات کړي. تیرونه کله چې د قبایلو یوې شورا ملا فضل الله د تحریک طالبان پاکستان د مشر په توګه غوره کړ، د یوې سیالې قبیلې څو قومندانان په داسې حال کې چې سخت په غوسه ول غونډې ووتل. ریټر خبري ایجنس په سیمه کې د طالبانو د یو قومندان له قوله چې په جنوبي وزیرستان کې د نومبر په 9 په جوړه شوې غونډه کې حاضر ولې کې چې وایي کله چې د ملا فضل الله نوم د پاکستانی طالبانو د مشر په توګه اعلان شو، د قومندانان لغونډي وتل او ویلي چې د طالبانو مشرتابه نور نه لمنځولاره. خو نو موري یادونه کوي چې د غونډې نورو ګډونوالو له نوي مشر څخه ملاتړ وکړ او د بمی حمله او چودنو د یوې چپې په پیلولو سره د حکیم الله مسعود د انتقام لپاره پلان جوړولو سره ملګری پاتې شول. یاد شوی قومندان وای دا د پاکستان د حکومت پر ضد چې د امریکا لاس پوڅی دی د دوی د مبارزې نوی پایل دی. د زیاتوی هغه چې شوروي اتحاد له افغانستان وېست پاکستان خو ډیر اسان رنګولای شي. رويټرز لیکي پاکستانی طالبان چې بیلابیل ډلې پکې دي او یوازې په جهادي عقایدو او للویدی سره په اختلاف کې ګډون سره لري هیڅ کله یو موټی نه وو. دوی له افغان طالبانو څخه بیل فعالیت لري، خو د مسعود مړینه چې د مسعود له ځواکمنې قبیلې څخه وو او د یوسفزي ملا فضل الله غوړه کېدل ښایي د پاکستانی طالبانو تصویر له بنسټه بدل کړي. د رويټر په وینا سره لدی چې د سولې کومې مهمه خبرې نه دي تر سره شوې، د مسعود په مشرۍ طالبان د پاکستان له حکومت سره د سولې د خبرو مفکورې ته چمتو ښکارېدل، خو ملا فضل الله له اسلام آباد سره د هر راز خبرو احتمال رد کړی او په پنجاب کې پر حکومت او امنیتی تاسیساتو د حملو د پایل اعلان کړی. د فاتا تحقیقاتي مرکز کارپو صفی الله مسعود وایي د مسعود قبیله نه یوازې د فضل الله پر غوړه کېدو خپه ده، بلکې داسې راپورونه هم شته چې خایي په نږدې راتلونکو کې د سیالو ډلو ترمنځ وسلواله نښتې پیل شي. صفی الله مسعود وایي داسې ښکاري چې اوس مهال د پاکستانی طالبانو په لیکو کې د سولې مخالف ځواک غښتلی شوی. پنجاب ته چې د پاکستان تر ټولو سوکاله صوبه ده، د فضل الله غواخ هلته ډیره افراطی ډلې سخت نه امید کړی دي. په پنجاب کې د سپاه صحابه، لشکره جنگوي او جیش محمد په څیر ډلې ډیره دي چې د پاکستان پاوز او استخباراتي ادارو له مودو رئیس زغملي او حتی ملاتړ یې ترې کړی. ځینې دا ډلې د دې لپاره جوړې شوې وې چې په کشمیر کې د هندي ځواکونو پر ضد جګړه وکړي، خو د پاکستانی طالبانو او القاعده شبکې د نفوذ په نتیجه کې په وروستیو څو کلونو کې د پاکستان پر ضد شوې. په اسلام آباد کې ولویدیز ډیپلوماټ رويټر خبري ایجنسی ویلي دي چې د حالاتو کنټرول د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې له لاسه وتلی او ISI اوس په دې پوهیږي. اژانس لیکي په داسې حال کې چې د افراطي ډلو په لیکو کې تحرکات او بدلونونه را روان دي، ځواکمنو پنجابي ډلو خپل مخ د افغانستان خواته اړولی چې امریکایي ځواکونه پر روان کال کې ترې وځي. د جیش محمد څو تنو جنګیالیو چې د کشمیر په جګړو کې ګډون کړی رویټرز ته ویلي دي چې د دوی پر زړونو د افغانستان جګړه وري. د دې ډلې قومندان عبدالرحمن وایي، موږ په افغانستان کې سوله غواړو خو یوازې د ملا محمد عمر تر مشرۍ لاندې. نوموړی اټکل کوي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به قومي مشران له ملا عمر سره کښېني او پریکړه به وکړي. د جیش محمد دا قومندان وایي، کارتیاوي موږ په افغانستان کې جګړې، د جنګیالیو استخدام او د کسانو لیږلو ته چمتو یو.
مخکې تر دې چې د ژوند رنګونه پروګرام خپور کړو، یوه نړیواله مسله راخلو. د کیمیاوي وسلو نړیوالو څارونکو د جمعې په ورځ د سوریې د کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو پلان رسمن تصویب کړ. دا پریکړه د دې سربیره وشوه چې البانیا په خپله خاوره کې د دې وسلو له تخریبېدو سره مخالفت وکړ. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د بې اوږدې غونډې په ترڅ کې رسمن موافقه وکړه چې د سوریې کیمیاوي وسلې به له منځه وړي. خدای ونه ویل چې چیرته به دغه وسلې ویجاړوي. سوریې له خپلې خاورې بهر د دې وسلو د تخریبېدو غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې د البانیا صدر اعظم ایدی راما اعلان وکړ چې دا ناممکنه ده چې البانیا د دغو وسلو د تخریبېدو په عملیاتو کې برخه واخلي. البانیا ته په پوره وفادارۍ زموږ مهمو دوستانو او همکارانو ته په درناوي سره زما پریکړه دا ده چې د البانیا لپاره دا ناممکنه ده څو په دې عملیاتو کې شامل وي. البانیا په 2001 کال کې د خپلې کمونیستي دورې کیمیاوي وسلې د امریکا په تخنیکی او اقتصادي مرسته له منځه وړې وې. اوس امریکا له البانیا غوښتي وو چې اجازه ورکړي چې د سوریې کیمیاوي وسلې د دوی په خاوره کې له منځه یوړل شي. البانیا د ناټو غړیتوب لري او د امریکا نږدې ملاتړی هیواد دی. پرون د البانیا په مرکز تیرانا کې په زرګونو کسان لارو کوڅو ته راووتل او د حکومت د اعلان انتظار یې کاوه. د سری اعظم راما اعلان په مستقیم ډول د تیرانا په مرکزی چوک کې د تلویزیون د سترې پردې له لارې خپور شو چې خلکو په چکچکو بدرګه کړ. بل لور ته په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی وویل، دغه پریکړه به د امریکا او البانیا پر اړیکو ناوړه اغیز ونه کړي. دا وایي، موږ د البانیا د نظر درناوی کوو چې په خپل خاوره کې د کیمیاوي وسلو له منځه وړل ورته ډیر جدي شکاره شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیک سره سم باید د سوریې کیمیاوي وسلې د 2014 کال د جون تر دیرشمې له منځه یوړل شي.
د ژوند رنګونه
نم درته یو د کوم ولایت
نلګیس د ورزګان
څستونز ده.
زما مشکل دا دی چې زما لور په ورزګان کې زما کومک نه راسره او زما بس خاص نه او زما لور فلس کومک نه راسره زه بیا وزلم سوک نه لرم زوی نه لرم کښنه زوی دغه راسره راغلی زه د موټر وان سره راغلی.
لور دی ولې فلس سوی
لور می داسې فلس سوی دی ما په یورو یوروینی کې وراره می دی ما خپل وراره ته ورکه هغه وروینی زما پر لور ټکو کې دا غم خپل په ما بس کې نه سره زه داسې بدبخت سول ما خامنجلی ورکه یاله کم وروینی انجلی کلو پس پردانجلی او دانه چکو کې د مرمی د تپنګچا په وجه کې بند سو موږ د وجه سو وخشي دا فال چې دا غس
په څو کلنې دی ورکړی
په 15 کلنې می ورکړي خام تر وسنجلی
ولی می نه ویلې ته ولی می دا ټکو کې
دا ورته ویل راسه د باندې راسه دا چولاړ بس دا مرمی ډکړیو د دې په جیب به خزم خپل په کور کې اندري میاشتم د واده یو چې ټکه پر وکی اوس دا غل دل تر غلیم چې دا مرسته وکي دا حکومت دا د غز ما سره کومک وکي چې دا انجلی بس خاصو دا انجلی به جوړ اس که خدای کول
یعنی لوجیک دون
دا غس خوایش و علاج کی
دا انجلی د څور کول د دې خپل
خپل خپل می دي شه ما دا ز ما خپل د هغه میتمان او مول د شه د به مش سره خوندې دا د خوندې د چمیراته وک د ورزګان موږ نه خوشاله ما سره نه د کومک کړي نه والی کومک کړي نه رئیس زنان د یاریزه می وکي رئیس ما یو دي داز ما بس خاصو کی نه وکي ما بس خاص ما رزه یو رکی د مخ د سو کی د کس د غور بس خاص کیږي د غریب بیچاره نه کیږي څه غوري زوی دغه بس خاص کیږي زه غریب بیچاره هم ما بس خاص سوک نه وکي بل کور زره ز پکرای مانی ولې دي
څه کوي دغه د ژوند آیت د کومه کې پیسې د ژوند لپاره
دغه پلاری سپینجری د سلور نیم زره میاشته د ډاکټر ان سر کار کوي بس ز پخپل دغه ټکوم زنن د ساکا لپاره نن د دبل کالی لپاره نن د دبل کالی د ډاکټر کور جارو کا کور او د دبل کور وک بالا ز د غریب ز بیچاره ان سوک نه لرم چې ماته جوړ کړه
څو ماشومان دي
ماشومان من یو پله کته داس په پله په کور کې ده یو د اته کالو انجلی دي یو د غالک دي یو یتیم د زیری دا وکاله الکتری زوی می شهید
ولې څه کار کوم
بل کار نو خدای الکس کرو یو میاشتن خامې تعلیم نه واخسته از ما زوی شهید کی مالا نه خبر
سه یا وری تکالی مینځ دی او چا څومره پیسې درکې
ام سوک خو د زړه پر ما وسول یو شپږ سو خوراکی دا نس مم غرمره کی کنه بالا 1500 وای واخ زخپل کړت
بیا څومره کالی مینځ پلاس مینځ ماشین
او کا ماشین شیر سو پیژنل تا فورس ګان کی په دا غلا سنف تمازګر پر دغه می کار دی
اوس خو سپینسر یم یی دا کوای سي دومره کار هر ورځ کالی مینځ
نه چاره ته نه چاره نه چاره څنګه یی
اوس ځان ته کله نه وای ته ما د سید دی تلای پاک کی ظلم
سوک چ پورته کم کښه تا کم شه زما هیڅ ما دی پر پدار نه لسی سار ماشان خپل پدار نه لتی کوم زه دا د خدای ځان مرګ کی د ما بس نه باسی جون دی زه بدبخت سولم زه تر